ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خرغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. لهرڅ مخکې په مکرې خبرونو ته، ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او ورسره لیکلی دي چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیه وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کینولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپینغر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپی ارزښت پرون په بیساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستاني روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستاني روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیا تیاری نیسي چې روبل په زوره په خلکو ومني او خلک په زور وهڅوي چې روسي تابعیت واخلي. جان کربی زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو غوړې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبري برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بې وزلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیون افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داسې وخت کې خبر کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړي او زرخشا فیزي د بیو د لوړېدو علتونه ازادي راډیو ته توضیح کړل.
یو دلیل دا دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه چې شوې دي. دوهم دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوړو په شمول د غنم. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځیدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمیر 6 میلیونه تر دې ټیټه و. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ وروسته لدې چې د زلزلې له کبله تر ډیر شو زیات کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. زلزله ځپلی روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو دوه ورځو د ټکانونو له کبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې 1.5 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلی دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ د رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولې خو مالی زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبه د مازدیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبه د شپې د زلزلو له امله د 10 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په 1.3 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې لزرو زیات کسان وشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر کله کچیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوند یې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولای شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوند یې وژغوري.
ناروغ چې ده یا ډېرې وینه بهېدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني، نو خلک باید دغو دوو برخو ته ډېره حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډېره شدیده وینه بهېدنه ولري، که هغه مثلا په یوه دقیقه کې یو غټ رګ د یا غټ شریان رګ ورته وایي هغه پرېوي، نو په یوه دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایي لارې، تنفسي لارې بندې تقریبا په یوه دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څوکي، یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی کې چیرته پښه لپشي کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس باندې په تنفس په برخه کې څنګه مرستور سره کولای شي؟
کډیره شدیده وینه بهیده نه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي، کپ یو ټوکر سره وي، په چیرې سره وي، یعنی کدا وتړل شي مریض له ماګه وژغورل شو. دوهم، کچیر تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښول شي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوه ګوتو پسله باندې خوله خلاصوي او یا هم تنفس کم مریض له خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي، او کچیر خولې ټوله ټپي بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغلته عامو خلکو ته په خوندیو کې یا په نور مسجدونو کې باید روح اوس چې مخکې په ځینو ځای کې دا پروګرام په لیسا وایده چې دلته په غاړه کې و برخه ده چې او تاسو دا ده چې هغه دی هر څه په وسیله چې په مخه درولو په غاړه سره کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، د ژبې په راایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي، یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغوته مو ټینشن پنوموتوراکس وایو د صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته یعنی که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي، دا معنا چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې دا د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې را لاندې دلته سې یو برخه سری سي تر څو له صدر څخه هوا را ووځي.
کېدی شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ سا بند وي، آیا ستونستخې څملوي، په اړخ یې څملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څوک
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې شي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بند کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستونې ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستونې ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللې، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي، او یا یې وینې له خولې څخه راغلي، ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولای شي، کم تر کم یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عام خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي، دا باید روښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي، حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښیي.
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې، که غواړئ چې دا مرکه بیا واورئ او له ټاپیانو سره د لومړنیو مرستو له جزئیاتو خبر شئ، نو همدا مرکه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور مطالب کتلی شئ. تکراروم، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې ماسیسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، د ماسیسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوی ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه خښ په موري لما سره لوبي وکړه زما ګړګوتی وختان زما کور د پښتو ژبه تشباړلې دي د عمر په سره کې دوه کوره رنگینی غونډي نقاش کله چې زه خوشاله يم ماریا موهب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلېو کیسه خاغلی اختر زمان شباړلې دي د دغه کتابونو یو بل شباړون کې ماریا موهب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باور یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس له څه باندې یوې اونۍ بند وروسته خوشی کړی دی په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو ښاغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای د له هغو سره همکاري وکړي
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزې ته انعکاس ورکړي د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بیلابیلو پلمو یې نیسي ښه خبر ده چې دوی سره همکاري وکړي
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړی وو دا ازادي رادیو ده په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې په خوا ملي امنیتی سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه ډیره شوې دي په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی خو د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې واوري
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیرې واسکټنه وسپنیزي خولې گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دي پر دغه شانو شیډې خاوري او دړي هوارې دي د دې ترڅنګ دلته د ودانې په دلیزه کې پر زړه غدې یو تقریبا دوه کلن انجلۍ ناشته ده سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوه هم ځلې واکمنې دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوي دی د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي خو ځینې نورې لا هم په خپل حال کندې کپرې پاتې دي دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای و دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیری اوسي خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی
مخ کار باندې روان کو دا وتاکونم رنگول دي تاسو لوینه نورم کار باندې روان ده د معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بربد دلته کې وشدلو نو اوس مو دې ته آماده کړی ده سبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې چې ان شاء الله هغه کار خپل کېږي نظامیان نه کې وسی د اطلاعات پرنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیان نوته
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي
قدرمن اوریدونکو د هم په پای کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعره چه زند روسته په کابل کې جوړه شو. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوی ډیر تاثیر وکړ. ما فرین د ما غوښه د په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړ کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته، اندیښنې چې می کتار وی حال می اخله.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکې سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې د یوې ساره تاریخي ماڼۍ په اړه علم ګل سحر وایي
پښپړ سو متر مربع کې جوړ شوی د ډېر لس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاو دکړي. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړه شوه. د غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړلیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې. ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واورې. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړې شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. ښه مې یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې وو او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتابخار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شیر خو به مې ذهن ته را نسی ځکه ډیر کلونه وس ولا ما
ډیر دا احساس ته پیاد احساس ته پیاد چې لومړی شیر مل وست آیا د سټیج په سر باندې د سی ویر او ډار د سره او کنه په جرأت هم شیر لوست
نه ډیر په جرأت هم شیر لوست ځکه اغل ته فضا د سی و فضا ډیره دوستانه و ډیره صمیمی و حتی یعنی منګ د شاعرانو لیکوالانو په تل تر ټولیدل دومره یو بل تم د نګدیوالي احساس کو چې اصلا د ویر احساس او د سی څنه و
تاسو کوم شیر د بهیر په غونډه کې نقد هم وړاندې کړی
و ما ډیر شیرونه ته نقد وړاندې کړی دي
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی
نه په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د دې چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی وو څه فکر کوي له لومړي غونډې تر روسي غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولمه خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ له دا خبر واورېدو چې دا میرمنې اونجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږیږي یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه
کائنات جان صادر ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
تاسو نه هم ډېره مننه
د میرمن بهیر د وی بلی په خاني فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی رادیو ادبی مجلې ته راستول
د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی دلته زمونږ د کلی حکم نه چلیږي هر مین د زړه خبره په جار وای چراغونه ی د زړه په کور بلیږي د زړه سره د زړه درد مینه رغيږي زړه سره د زړه درد مینه رغيږي څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې ته یې ستاخ کولا دا اوستا مینه د سرو وینو دریابونه لا تازه دي د زړه سره د څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم. څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم. د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته. د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي. زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي. څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي. د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده، پت دې پالي. د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده، ست دی پالی. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر د چیرته کار و حال مې اخله. د آسمان ستورو نه یم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر د چیرته کار وي حال مې اخله. د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله. د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي. مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله، نوي امیدونه مې په کار دي ګله، نوی امیدونه مې په کار دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. شزینه فعاله شاعره او سندرغاړي آسیه مهرابي په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابي ټینګار کوي په افغانستان کې د نن هڅې بیا هم ډېرې اخیسمنې دي.
مخ افغانان چې ځای دي، یعنی غوی باید واقعا ځای پر ځای ځخ پورته کې هغه باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یو بیلګه په د تیر ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د شوزو ادبي بهیر یو مشاعره جوړه کړې و. هغه مشاعره دوی ډېر ښکلې او ډېره موفقه جوړه کړې و. په هغه مشاعره کې چې نن سبا چکچکی او د موسیقي ځخ من د خپدی مشاعره کې په بګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي و او هم د هر ګډونوال ورسته به چکچکی کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډیر هغه برخوال نه وي، ځکه چې غوی بهر تتللی، نورو هیوادونو تتللی دي. فکر نه کوي چې ورته هڅي په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډیره همغږي چوسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې هم دا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې یا نه پېژم ټوټي
په بهر کې څنګه کېدې شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي. په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټولې سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی، هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
آسیه جانې، پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسی مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا هم د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغه سیورته هڅي دو کسانې د پراس کې یا په مشرۍ کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعرې کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یوه مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو پنځو شپږو کلونو کې که خودستایي ونیسي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او دا بیخی بی حد ډیر کار درلودی چې بالاخره زما د ورځنۍ او کورنۍ چارو او په اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخه یو څه ډپه کړه، ځکه چې زه ورته یوازې وم. که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسانې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډیر مثبت ګام یو رنگ به راوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي. او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهرابی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به ل لیکوال او چړونکې سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندیشمن دی.
آزادی رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
روسلغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړي دوه راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړي دوه لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی ل لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې درې سوه کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د ندرې ابشار تاړه پورې ودان وو، خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یوه مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د باچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي، پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلوده. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاته وه. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد څوارلس ته رسېده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېرې مشهوره دي، لکه د ماشور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه،
او ځینې نور. څنګه چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډې پر سر جوړ شوی وو او غونډې لاسي وو، کله چې د نادر افشار د خو دغه ودانی وسوځول شول، سیمایزو خلکو د خپل کرهنی زمزکو د پاره د دغه ودانی څخه ډیری خاوري او بل اخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ووتل او په قرار قرار د پامه ولیدل.
تاسو خبري یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خبر اسول، دا څومره داندېښنې وړ ده؟
د 1978 د یو فرانسوي د البوم په موټ کوم اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې ل اویا تر اتیا پیسه د حریم د دې ماڼۍ لاندې سوې. تر ټولو بدمرغي دا و چې څلويش کال وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال داغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخې سپې، بلکې ډیرو سیمایزو زورواکو د دې سیمه د لاندې کېدو او کرهنی دمځکی د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کال وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار شهر ته ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وس. د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته د ذهنیت ورکړ چې د لکچ بیخي د اوسېدو سیمه. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوا داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرأت ورکړ چې په قرار قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوب خواته او د ختیځ خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې ډېر لس ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواشاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنی چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځای پوجیانو غلو کچکبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبره هدیرې او سیمې څخه کچکی مواد استل. ما دا څه و فهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه کلکینونه دروازې د اوسټول لمنځت لیو. دوهم ځای د درلمان ماڼۍ و. د کابل شهر په منځ کې درلمان ماڼۍ چې او څو کال وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې پوهیدم چې دا تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندیشنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نس کېدای چې اکاډمیک ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو او دا ثابت کی چې دغه سیمه کې تاریخي کندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولای شي خپل ژغ رسنیس کې او تر اړوند ادارو پرې ورسی. زه فکر کوم په دا وروستۍ کې دوی درې داسې موضوعګانې پیش شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده، د مدرسې دپاره بیا ځوانانو ژغ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې د راړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو دپاره د جی فی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نشي کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټ هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډیرې ټیټې سویې دي.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د یوې روغې تاریخي ماڼۍ په اړه. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د خبر دی 2019 کال په سمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره او بقصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید غي دا معنی دی امیر حبیب الله خان په وخت جوړ شوی ده، کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه، کار جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیز الدین وکیلی په خپل ځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجې راولوید او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یو. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو او حتی بیل دی چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد مثلا په دې کې مختلف خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی. البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په یغو باندې جوړېکېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. پیسله په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به وو او ګلخانه د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارګ چراغان شو. د ارګ دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ منځ کې ده. شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1400 مختلف ګلان دي. شاوخوای کله به شي په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا دوستي نیالګۍ به چې شو همدلته بې شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړه او دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور یې ښایي ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل پرې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریمه ورځ په یوه دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځوانانو منځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی، او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وای د ختیز نورستان په گاونډو د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانین دی او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوی له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولی غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده، او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلی دی او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی، ټولی نه هغوی هم استفاده کوي، او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولی نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامی امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دی. خلک په کلیو کې آزاده فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانی او له طبیعي ښکلاو ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندي ساتلي دي.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادی پیر ناول لوستی دی. لومړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادی پیر ناول دا ښاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیې پکې بربنډې شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادی پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادی پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادی پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادی پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادی پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. و مې لوست واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادی پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخې شي. نجونې او هلکانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړې موږ ته خپل بیت درخرڅو یو 5 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې.